السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې دولس بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د سن نور برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه ووره تبصره او شننې هم دي خو درته مخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی درته وړاندې کوي.
سرټکی لشماری وزیرستان به کورسی کډوال وای د پوجي او انتظامی چارواکو لخوا د غشتونو تر منل کې دوست احتجاج ختم کړی. د ایران د سیستان او بلوچستان په سراوان شهر کې د افغان کډوالو په یو موټر دغه کې یو کډوال وشل شو. د امریکا ولسمشر وای د روس او یوکرين ترمنځ خبرې اترې په ډیره شته روانه. او سم تفصیل له شمالي وزیرستان به کورسوي کډوال وای د فوجي او انتظامی چارواکو لخوا د غشتونو ترمنل کې دورو سي احتجاج ختم کړی دی. په بکاخیل کې مشتو کډوالو تر هغه وروسته احتجاج پیل کړی و چې د جنوري په 1 نیټه د اف سي ځواک د سرتیرو په ډزو کې یو ماشوم ووژل شو او بل ټپي شو. د مداخل قبلي او مشر او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ډاکټر ګل عالم پرون ماشام پر اتوارو د وینا پر مهال ول چې فوجي او انتظامی چارواکي په ننواتي ورغلي او غشتنې منلې دي. فوجي او انتظامی چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نومو نشولو په شرط مشال ډیرو ته پخلی وکړ چې د احتجاجونو غوښتنې منل سوي دي. د پاکستان فوج په قبایلي سیمو کې وخت په وخت د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې د مشکوکو سوالو د وژنو دعوه کوي خو په کې کله ناکله ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله واوړي. په پاکستان کې سرلنه ځخه د روان 2015 کال د پولیو د مخنیوي لپاره د ماشومانو د واکسینونو لومړی ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د دې هېواد سرکاري خبري اژانس ای پی پی لیکلي چې وزیر اعظم پروند په اسلام آباد کې د کمپاین رسمي پرانسته وکړه. په دې مناسبت جوړ شوې غونډې ته شهباز شریف وویل چې د کمپاین پر مهال به میلیونونو ماشومانو ته د پولیو وایرس ضد څاڅکي ورکول کېږي چې دا شان د هغو صحت او راتلونکی وژغورل سي. نوموړي زیاته کړې چې په دې تړاو له افغانستان سره په تماس کې دي او یوازې له هغه هېواد سره د همغږۍ له لارې وایرس ختمېدای سي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هېوادونه دي چې پکې لا د پولیو وایرس شته. د روان کال پیل سوې دغه لومړی کمپاین به د فروری تر 9 پورې دوام ولري. د پاکستان د پولیو ختمولو پروګرام تر مخې تیر کال په دې هېواد کې 3 ماشومان ګوزنوالي او سش کال تر اوسه پورې یو ماشوم به وایرس اخته سوی دی. تیر کال د ګوزن زیاتره پیښې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې ثبت شوې. ټاکل شوی چې د کورنیو مشرانو به د خبرو اترو په دوم پړاو کې نن په پېښور کې جرګه کوي. شیعه او سنی ولسي مشرانو پرون په اسلام آباد کې ناستې کړې وه چې پکې د جنوري پر لومړۍ نیټه د سوي تړون تر څنګ د سیمې د دایمي امن پر بېلابېلو اړخونو خبرې وکړې. د جرګې وغړي رضا حسین پرون مشال ریډیو ته ویل چې په جرګه کې به حکومتي کسان نه وي. د مشال ریډیو خبریال طاهر خان هم پرونی جرګې ته ورغلی او دغه په وینا په ناستې کې دواړو غاړو د تړل شوو لارو د خلاصولو او د ټولنیزو رسنیو له لارې د کرکې خبرونکو موادو د مخنیوي ترڅنګ پر نورو چارو خبرې وکړي. دغه په وینا فیصله وسوه چې دویمه غونډه به د فروری پر 3 یعنی نن په پېښور کې وي. په کورمه کې پر وروستیو میاشتو کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ په جلا جلا نښتو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله وشته او د مالي زیانونو ترڅنګ له شاوخوا 3 میاشتو راهیسې د کورمې لارې لا بندې دي چې ولسي وار په وار د خلاصولو غوښتنه کوي. د ایران د سیستان او بلوچستان په سراوان شهر کې د افغان کډوالو په یو موټر ډزو کې یو کډوال وژل شوی او بل ټپي دی. د ایران د بشري حقوقو د څارنې سازمان حالوش پروند په یو بیان کې ویلي چې موټر له سراوان څخه خاص سیمې ته روانو چې ایرانی پوځیانو پرې ډز وکړي. د سرچینو په خبره موټر چلونکي له سیمې تښتېدلې او د ټپیانو روغتون ته د وړلو لپاره هیڅ ګام نه دی پورته شوی. په ایران کې مخکې هم په ځینو موټرو چې افغان کډوال پکې سپارلو ایرانی فوجانو ډزې کړي. د امریکا ولسمشر ویلي د روس او یوکرين ترمنځ خبرې اترې په ډېره شتوګه روانې دي. ډونالد ترامپ پرون خبريالانو ته وویل چې دوی د یوکرين او روس په ګډون له بیلابېلو اړخونو سره ملاقاتونه او خبرې اترې کوي او فکر کوي چې دا بحثونه ډېر شروان دي. البته هغه په دې اړه مشخص معلومات ورنکړل. تر دې څو ساعت وړاندې د یوکرين او روسیې لپاره د ولسمشر ترامپ ځانګړي استازي دواړو غاړو ته خبرداری ورکړ چې که خبرو له لارې د جګړې ختمولو تمه لري نو باید خامخا یو بل ته رعایتونه ورکړي. کیلوګ وویل چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وار له مخه د دمزکی پاړه د خپل دریز د نرمولو اشاره ورکړی دا او د پونه روسي ولسمشر پوتین هم باید خپل دریز نرم کړي. ترامپ په 2024 کال کې د امریکا د ولسمشری انتخاباتو د کمپاین پر مهال په بیا بیا ویلي ول چې په واک کې له راتلو سره به جګړه په چټکۍ سر پای ته ورسېږي. هغه آن دا ویلي ول چې تر لوړې وروسته به په څو ورځو کې جنګ قدم کړي، خو اوس وایي چې دا کار شایي په څو میاشتو کې وسي. خبرونه پای.
خبرین هم د عبدالحی کاکړ نا اوریدل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د شمالي وزیرستان د بکاخیلو کډوالو خپل احتجاج ختم کړي. التا د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په مختلفو سیمو کې د پولیو ضد مهم پیل شوې ده.
کمپین لپاره فل سیکیورټی انتظام شوی دی او مور دین 50,000 پولیس پرسنل ډیپلای کیږي چې کمپین هر لحاظ سره کامیاب شي.
د خیبر ضلع د باړې متاثره شوو کسانو ویلي چې په خپلو سیمو کې اوس هم د ژوند له بنیادي ضرورتونو نه بې برخې دي.
تر اوسه پیرې ناغه سروي شوی او نه چکندای کاکما شوی او نه دیغو چکونه ریلیز شوی دی. په لوکا کې چکندای یو قسم سہولت نشته وای.
او په سواد کې خلک او سوداګر شکایت کوي چې الته یو واری بیا د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی دی.
زمون کاروبار خو بیخی نشته ځکه چې په ورځ کې بدري جوړ نه غندلې نو بدري کې کاریګر دی او غریبانو ته شاته بچی دی ورمی دی ورته نو غریبانو هم څه کولای نشي. مونږ هم څه نشو کولای که جنریټر ولګو بیا فایده څه نه ورکړي ځکه چې هغه منځل نقصان لا کیږي.
دا نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د شمالي وزیرستان د بکاخیلو کډوالو خپل احتجاج ختم کړی دی. دوی تر هغه وروسته خپل احتجاج پای ته رسولی چې کله پرون پوځي انتظامی چارواکي په ننواتي ورغلل او د هغې غوښتنې ومنلې. د بکاخیلو کډوالو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د یو ماشوم د وژل کېدو د پیښې د جنوري له 1 نیټې راهیسې پر لت وهلې وو. چارواکو هم مشال ریډیو ته ویلي چې د احتجاجیانو غوښتنې یې منلې دي. په دې اړه عمر وزیر ریپورت لري.
د احتجاج مشرانو په وینا حکومت لخوا راغلو انتظامی او فوزی چارواکو یې غوښتنه ومنلې. دغه احتجاج کډوالو له هغې وروسته پیل کړ چې د دوی په وینا د جنوري په 1 د اف سي ځواک سرتیرو لخوا ډزو کې د دوی یو ماشوم وژل شوی، یو ژوبل شوی و. احتجاج کوونکو د وژل شوي ماشوم جسد پر سړک کې ښودلی و. د احتجاج مشران وایي چې چارواکو د پښتو روایاتو سره سم ننواتې وکړه، د پیښې ککړو ضد انکوایري کولو ډاډ یې ورکړ او شهدا پیکیج یې هم منظور کړ. د مداخل قبیله یو مشر او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ډاکټر ګل عالم خان د غلطه خپله وینا کې وویل چې حکومت فوزی غوښتنې ومنلې. دوی مطمئن شول نو احتجاج ختمولو اعلان کړی. په میرام شاه کې فوزی چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نومونه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج کوونکو ته د بنو او شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه او فوزی چارواکي ورغلي ول. هر ډول انصاف ورکولو ډاډ یې ورکړی. دوی وویل چې د غلطه د وسله والو ضد کاروایی شوې وه، خو په غلطي سره ماشوم د مرمۍ ښکار شوی و چې په هغې خفا دي او حکومت به هر ډول مرسته کوي. بکاخیلو کې یو حکومتي کیمپ او بل هغې سره نږدې هغه کیمپ دی کم ته چې نږدې میاشتو کې زرګونه کورنۍ له افغانستانه راستنې شوې. دغه کډوال د داخل تحصیل یو شمیر سیمو دي چې لا خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا.
نن په پاکستان کې د کال 2015 د پولیو لومړنی ویکسیني مهم پیل شوی دی. د دې ورسنی مهم پر مهال به تر 500 کالو پورې عمر لرونکو ملیونونو ماشومانو ته د پولیو وایرس ضد څاڅکي ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وار له مخه په روان کال کې یو ماشوم پولیو وهلی دی. په پاکستان کې تیر کال 3 اویا ماشومان پولیو وایرس وهلي وو چې زیاتره په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې وو. په دې اړه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
دا درمی فبروری نه پیل شوی دا کمپین با تر 9 فبروری د خیبر پختونخوا په شمول ټول پاکستان کې دوام لري. دا سرکاري شمیرو تر مخه ټول پاکستان کې سبانه 3 کروڑ او خیبر پختونخوا کې سبانه 15 لکه تر 500 کال ماشومان ته به کور په کور، کوسه په کوسه، اډو کې، روغتونونو کې او صحت بنیادی مرکزونو کې د پولیو ضد دا څاڅکي ورکول شي. خیبر پختونخوا کې د پولیو څاڅکي ورکونکو لپاره ټینګ امنیتی ګامونه هم پورته کړل شوی دي، ځکه د هیواد په بیلابیل برخو کې پولیو څاڅکي ورکونکو او د دوی سره ساتونکو امنیتي هلکاران وسلوال لخوا وخت په وخت په نخښه کیږي. هم د پولیو مخنیوي لپاره د گورنر خیبر پختونخوا ټاکل شوی چارواکی طارق حبیب مشال لیړو ته وایي چې د امنیت لپاره د 500 سرونه سیوا پولیس او نور امنیتي ځواکونه به دوی سره ډیوټي کوي.
د کمپین د لپاره فل سکیورټی تنظیم شوی دی او مور دن 50,000 پولیس پرسنل ډیپلای کیږي چې کمپین هر لحاظ سره کامیاب شي. سیکنډلی تاسو علم کې دي چې 2025 کې یو کیس رپورٹ شوی دی ڈسٹرکٹ خان یونین کونسل لچھرانا. نو فل انتظامات شوی دی کې هر سړی منډه او ایفرٹس کوي لګی دی چې دا کمپین مونږه کامیاب کړو. دغه مونږه امید لرو چې چیرته ماشوم پاتې نشي، چې کله ټول ماشومان ویکسینیټ کیږي نو علاوه مونږه دا موزی مرض پولیو نه ځان خلاصیږي.
بل خو تیر شوخه وو میاشت راسي د تنخواګانو نه ملاوېدو له وجې د صحت محکمې نارینه او زنانه اهلکارانو د کار کولو نه بایکاټ اعلان کړو، خو له وایي چې د پولیو رنز مخنیوي کار دی نو ځکه خپل بایکاټ وزنډو او چارواکو سره خبرې اترې هم روانې دي. دی وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو خپل بایکاټ په د دې کمپین وروسته دوامدار وساتي. د پولیو څاڅکو ورکونکو صوبایي سازمان مشر المین افتخار په دې باب له مشال لیړو ته وویل چې زیاتره پولیو کمپین کې کارکوونکي د ستونزو سره مخ دي، نو باید حکومت د دوی غوښتنې زر تر زر ومني او دوی لرې تنخواګانې ورکړي.
دے مشران سره انگیج نو مسئلے حل نه دی، صرف یو سیل ریشه وی دا نور د پاره بجټ ریلیز شوه دی. اوس پته بلګی چې مطلب دی پکې اوس 100 سیلریز ور کوي نو او نور ایشو ټول چې کم دی هغه د پاره مشران سره هغه شروع دی مذاکرات. نو بس دا کوم مطلب بایکاټ ډیلی کی دی شي، خو دې پسې به بل کمپین همشته بل همشته نه فل هل مور سره په دې باندې ډیل کړو هغه پروسس لګون
وزیر اعظم شہباز شریف هم د کال 2015 ړومبے پولیو ضد کمپین پرانستا د فبروری په دویمه اسلام آباد کې کړی او ویل دي چې تیر کال هیواد کې وو او یاد پولیو کې سونه مخته شو او سخ کال یو کې ستړی خان نه رپورٹ شوی دی. خو یې پولیو رنګ به پاکستان کې هم ختموي او گاونډي هیواد افغانستان سره هم دی لړ کې د نړیوال ادارو له لارې مرستې روانې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د کرمې سنی او شیا ولسی مشران نن په دویم ورځم خبرو اترو ته دوام ورکوي. دوی پرون په اسلام آباد کې ناستې وکړې او نن یې په پېښور کې کوي. په پرونۍ جرګه کې دوی په کرمه کې د دایمي امن راوستو په مخ په شته خنډونو وغږېدل او فیصله یې وکړه چې د خبرو سلسله به جاري ساتي. پرونۍ جرګې ته د مشال لډیو خبریال طاهر خان هم ورغلی و. هلته له یو مشر حاجي عزت ګل سره مرکه کړې ده. په سر کې ترې د لومړی ناستې په اړه پوښتنه کړې ده.
اوس یو نشست په بل پېښور کې کیږي، ان شاء الله بیا به دا جرګه دا ټوله گرینڈ جرگا او د فریقانو والا دا اوپر میں آتا چی د علاقې علاقې کوم مسائل دی د تشی ولوی غاب ز کوم دی کنه ختمی گی او خبر دار ہے چې کوم مدین دی فریقین دی خبره غا نه وړ کی کی نه اسنی اسنی د شینا. نو حکومت هم سره گزارا کوي که حکومت زور واخلی څاسه په باد حالات نور په باد حالات حکومت څخه خدا خبره چې اپریشن به وکي چې اپریشن کې نور تکلیف رسیږي
یو یو جواب راکې مهرباني به تاسو د پکور مې کې چې مسله ده دا د زمکو مسله ده کدا د شی سنی مسله ده
جی دا سه چل ده چې دو پیوې خبره صبر نشتا دا یو بل مسله کې چیړي خو زیات تر مسالہ پر جائیداد بندے دے پزمکے بندے چکم جے کہ علی تشی کا بے شوے دے علی سنت ملک نہ پری گدی چالے سنت کنز بندے کا بے شوے دے ہاں دغت دے علی تشی تے نہ پری گدی زیادہ تر مسالے زمکو نہ رو چتی گی چ چورا دکور میں جنگ جوڑ شے حالت خراب شے دس مکو نہ خراب شوے
نو قبائلی مشران مذہبی مشران تردے وقت ولی پدے کی ناکام نشول چی دا دا کلونو کلونو دا زمکو مسئلہ دا کور میں مشرانو حل نکلے شوا آو تکلیف چی وی درمگڑی راشی بکی بیا اللہ سوہانا کئی نو ولی داستا سو ناکامی نشان
دا دا چل دا جی چا دا 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 گو دا پر میں علی تشیو علی سنت والا ناکامی دا ایچان دا چا کم چا ظلمان زمک اللہ دے کڑی کابیز دے غا آمن نگواری
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د خبر سلې د بری باړي متاثر شوو کسانو د فبرری په دویمه نیټه مشال لیډیو ته ویلي چې په تیرو نامنیو کې له خپلو سیمو څخه کړی وي او اوس چې خپلو سیمو ته ستانه شوي خو لا هم هلته د ژوند له اساسي ضرورتونو بې برخې دي. دوی غوښتنه کوي چې باید د نورو اغېزمنو شوو سیمو په څیر دي حکومت دوی ته هم پاملرنه وکړي. د خبر سلې د بیا بحالې څانګې مرستیال ګل نواز خان بیا مشال لیډیو ته ویلي دي چې د باړې او تیرا میدان په شمول بره باړه هم د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په منظور شوی ځانګړي پرمختیایي پلان کې شامل ده او هلته به هم د خلکو د بیا بحالۍ لپاره برابر کارونه ترسره کیږي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د بری باړي سندانی او مشر شیخ ګل پردي مشال ریډیو ته وویل چې خواوشا درې کاله وشول چې خپل سیمې ته ستانه شوي خو تر اوسه ورته حکومت پام ونه کړ او د ژوند بنیادي اسانتیاو نه محروم دي.
د درې کاله کې زموږ بنیادي چې کم مسالې دي چې په هغې کې واټر چینل دي، سرکونه دي او سی ال سی پی سروې ده، همدغه شانتې د تګ ور تګ لارې دي او توی باندې چې کوم ویل دریا یا یو پاغه باندې پول مسله او تعلیمی مسائل دي، د صحت مسائل دي، حالت چې کوم سکول نه دي بالکل شتانه په ابني مدد اپ کې تحت چلور پنځه سکول نه غ خلق چلوي د خدمت خلق په سوسایټي په تعاون سره د سندونه او د سپیندرند و نګروسي او ترخو کاس دروانډي او کنڈو جماعت و شیخ ملی و دری مونگ دا خلق بے دغی تا مجبور شو چی مونگ بے نخد می دون که احتجاج کهو.
دا بر باڑی دا خدمت خلق کمیٹه یا مشر مقبلی خان اپریدی ویل چی زیاتارا متاثر شو کسانو تا دا خپلو کورونو دا بیا رغولو ماویزا لا ندا ورکتل شوی او لکڑا و دک جون تیروی.
نو خلق چکم دای امداسې چکم دای پټینټونو کې گزارا کوي او پټینټونو یا په یوه یو کمره کې چکم دای هغه خپل ژوندۍ تیروي. کما د کورونو سروې دو هغه هم چکم دای امداسې پراته او خلکو ته چکم دای تر اوسه پیرې ناغه سروې شوی او نه چکم دای کاکما شوی او نه دغه چکونه ریلیز شوی دي. په لوکا کې چکم دای یو قسم سہولت نشته دی ځکه چې نه د لوکا کې سکولونه شته دی، نه چکم دای د روډ سه تنظیم شته دی، نه د سخلو د اوبو څخه بندوبست شته دی، نه وسره چکم دای د مو د نیم کوم د توي چې کم دی په یو سیټ باندې پروت دی او د بل نیم کوم چې کم دی دا په بل سیټ باندې پروت دی او د دغه چې کله د سیلوبونه راشي نو د دغه د تلو رو تلو چې کم دی یو زریام نشته دی. مو شومون رو پیری کیږي په دا وبو کې رو پیری کیږي په دا یخنی کې رو پیری کیږي.
د خبر زلې د بیا بحاله څنګه یو چارواکي اډیشنل ډیپټي کمشنر ګلنواز خان مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویل چې په باډا او تیرا کی پرمختیایی منصوبو باندې کار روان دی او د بری باړې په شمول با په تیرا میدان او ورسره نورو جوختو سیمو کې هم زر د ورانو شوو کورونو د بیا بحالۍ سروې پیل شي او یو شمېر ولسي ادارې به پکې جوړې کړل شي. په برباړه کې د سپا کمرخیل، ملک دین خیل، کمبرخیل او د کوکی خیلو ځنې کورنۍ آباد دي او یوې اندازې مطابق دا څخواوشه 15,000 کورنۍ دي. برباړه د باړې مرکزی بازار نه په خواوشه 15 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه سیمه ده چې یوه برخه یې تیرا میدان سره لګېدلې. د خیبر ضلع په باړه، برباړه، تیرا میدان او راجګال کې یوې اوږدې مودې پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات ترسره شوي وو او له دې عملیاتو په زرګونه کورنۍ له دغو سیمو کډه شوې وې. خو په 2016 کې چې کله هلته پوځي عملیات سرته ورسېدل نو خلک ورته بیرته راستانه شول. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو د ورځو سره یو بل رپورت طرف ته. په سوات کې خلک او کاروباریان شکایت کوي چلته یو واری بیا د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی دی چې له کبله روزنه ژوند او کاروبار اغیزمن کیږي. دوی د لوډ شیډنګ ختمېدو غوښتنه کوي خو دواب دا چرواکی وایي چې د بجلی د تارونو د رغولو کار روان دی نو ځکه مرکزي حکومت برېښنا بنده کړې ده. په دې اړه له سوات نه د نیاز احمد خان دا رپورټ اورو.
د منګوري پشادره وتکی کې د لوهارانو په مارکیټ کې کارکونکي هدایت الله چې ورسره ګڼ شاګردان هم کار کوي وایي چې د وسپنې نه ګیټونه او جنگلي جوړوي خو د بجلی نشوالي له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. دی وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ د تیرې یوې میاشتې راهیسې روان دی.
چې سار راوځو او تقریبا کله د سار نه والا دریو بجو پوری بجلی نه، کله ټول ورځ نه، کله په ورځ کې درې څلور ګنټې نه، خو لکه بالکل په حساب یې مونږ نه پوهه او وس دا میاشت شو دي چې سار راځو او مازیګر پوری بجلی نه او ماجګر راشل بیا ګنټه نیمه یو دل کې کاریګر دی را سره او دا زمو کوتا سپته د جیو ګورې ټول زمو لندن چې نو په بجلی باندې ده او کاریګر را سره دی غو خپل پیسې غواړي کرای را پسې راشي بل لا چې دل کې دا بل وستا سو ګورې څه تقریبا 14,000-15,000 روپۍ بل ده. بجلی نشته او بل نشته او زمو لندن ډیر ځات ګډ پټ روان دي د بجلی دلا سره.
منګوره بازار کې د ترکانۍ کارکونکو اسماعیل چې د لرګونه پرنیچر جوړوي هم د بجلی نشوالي لوجې پریشان دي. دی وایي چې د بجلی نشوالي لوجې مزدوري خرابه شوې ده.
ځل ماریم په ورځ کې جوړو او چې بجلی نه وي دوه ورځې کله ولي کله درې ولي کله څلور ولي ورځې د بجلی دوی موږ ډېر زیات تکلیفي او بار بار چې د بجلی زی د ورځې زما به خلک دي څلور ګنټې پنځه ګنټې بجلی نه ډېر تکلیفي موږ ته زیات موږ ټول کار د ترکانۍ کار دی بجلی کار دی تکلیف ته موږ ډېر زیاتې ما دې د بار بار سره وتلو کاری چې بجلی هم سو جای چې د بوزي بار بار زمونږ نه کله کوم خپل اوبه ده او خپل بجلی ده زمونږ دوی موږ ته نه راځي بل کوم په خدای باندې راځي اوس هم زمونږ به خل شپاره زروپې بل لا غلې شپاره زروپې بل ده زمونږ اوس.
بلخوا بازار کې رشید علي درزی چې د خپل دکان مخې ته غرمو ته په کرسۍ ناشته وایي چې د ګرمۍ په موسم کې به بجلی نه و اوس خو یخنی ده. بیا هم د تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د بجلی جوړشري روان دی چې ورسره د دوی روزګار د نش برابر دی.
زمونږ کاروبار خو بیخي نشته ځکه چې په ورځ کې بدري جوړې نه ګنډل کېږي نو بدري کې کاریګر دي یا غریبانو ته شاته بچی دي کوړمی دي ورته نو هغه غریبانو هم څه کولی نه شي موږ هم څه نه شو کولی که جنریټر ولګو بیا فایده څوک نه ورکوي ځکه چې هغه منځل نقصان لري خرچي بیا توی گا خبکی کے بارے میں جو ٹول کاروبار نے متاثر کری کا زمین کار دے کا دبل کر دے زال حقیان جو خدای دا کاروبار بدل کو کرامل پی دو با فون اس فوکن چرے دمل چرے او بائی کی بجلی نہیں
نے بجلی لوشنگ پاڑا زائد دا بجلی ورکون کی ادارے واپڈا یو مشر دنم نہ خودلو پر شرط مشال ریڑو تویل چے یو اڑختہ دا کار پنم بجلی بندی کی نو بلخوا دا مرکز نہ ہم لوٹرنگ روان دے. په دا اړه وفاقي وزیر امیر مقام پیزاګټ کې د جنوري په 28مه نیټه میډیا ته ویل چې د بجلی لوټرینګ کم کړي. ملکن ډیویژن او سوات کې به سلیری ساتو کې درې ساته د بجلی لوټرینګ کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تا سومرا سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري. او هر ورځ نوري ویډیو غاني هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو د ورزوز د یوبل ریپورت طرف ته. پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوټا کې د دې پارټي او پښتون ژغورنې غورڅنګ فعال غړي ارمان لوڼی دریم تلین ولمانسه په تلین غونډه کې د سیاسي فعالانو ترڅنګ لیکوالانو هم ګډون کړی وو. ارمان لوڼی د 2019 کال د فبروري په 2 منټه په بوري خار کې په یو غونډه کې تر ګډون وروسته پولیسو نیولې وو چې له دې پسته یې د مړینې خبر خپور شو. پی ټی ایم او دغه کورنۍ تور پورې کوي چې هغه پولیس په کستی ډول وژلې ده، خو هغه وخت بلوچستان حکومت ویلي وو چې ارمان د زړه د دورې له امله مړ شوی دی. د نوموړي د مړینې د پیښې ضد په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم احتجاجونه شوي وو. په دې اړه د صمد شبنم رپورټ اورو.
ګڼو سیاسي غړو، فعالانو، شاعرانو او لیکوالانو په دې تلین غونډه کې برخه واخیسته او د ارمان لوڼی پر ژوند، کامی مبارزه او ادبي خدماتو یې رڼا واچوله. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کلاسیکلا مشر دارا خان جوګیزی د تلین غونډې مهال په خپله وینا کې وویل:
لیکن ددا یو کار وکړي، ددا یو ضرورت وکړي، ددا خو کوي او ددا نو کو رضا شکایا کوي چې نن چې دا یو سره په کور کې نه وي، دا و هغه ددا کور پښتا نه نه یو سیستم روان کړی دی، نه نه یو کور روان کړی دی، دا په خپل کور په لور کې زما ته
د شوزو د کونو فعالی او د ارمان لوړی خور وړانګ لوړی په خپل وینا کې وویل چې زما ورور د خپل کامی شاعری او مبارزه ترڅنګ د ولس سنسازي هم کوله چې هغه ولس په خپل کامی ګټو وپویوي.
ارمان په دې باور لاره چې په پښتونخوا وطن کې اوسېدلې هر سړی په خپل ځان کې د پښتني اقدارو د پښتني ټولنې درغښت لپاره یو سناسه د نن پټ شیان خامخا لري. د هر چا د هغو پټو شیانو د اظهار کولو طرز جلا دی، د هغو پټو شیانو د راایستلو طریقه جلا ده. نو هغه د خلکو په منځ کې اوسېدل، د خلکو رایې اخیستل، ځوانان، سپین ږیري، ماشومان اورېدل، د ده مقصد دا و چې هغه شیان چې د نن دب دي، د نن پراته دي،
د پښتو ژبې شاعر او لیکوال مهیب شیراز د ارمان لوړی د تلین غونډې مهال وویل چې هغه یو رښتینی مبارز و او د نوي کولو لپاره بې غرضه مبارزه کړې.
د کامونو په مشتابه کې ډیری داسې کم د چانس موقع راځي چې کام ورباندې بې له څه متنازع مخالفت سره یو ځای شي او په یو خلو ورباندې مثبت او د یووالي عکس العمل ښکاره کړي. دا ټول د دې شي عکاسي او غمازي کوي چې ارمان شهید یو رښتینی کامی مبارز وو. د نوي کهول لپاره د بې غرضه مبارزې یو داسې بنیاد کېښود چې د تل لپاره د تاریخ برخه وګرځېده.
د تلین غونډې ویناوال وایي چې ارمان لوڼی د 2019 کال د پیبوري پر دویمه په بوري کې تروی مظاهره ورسته له ملګرو سره روانو چې د پولیسو د هغه وخت ځای مشر اتاورمان ترین په وهلو وجلې. د بلوچستان صوبایي حکومت هغه مهال د ارمان لوړی تر مړینې وروسته د طبي ماینو پر اساس ویلي وو چې نوموړی د زړه د حملې له کبله مړ شوی. دغه وخت د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزا لانګو خبریالان ته ویلي وو چې هغه هڅه کوي چې د ارمان لوړی کورنۍ ته انصاف ورسي. خو د ویناوال په خبره چې د ارمان لوړی د مړینې شپږ کاله ووتل خو کورنۍ ته تر اوسه انصاف نه دی ورکول سوی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوس بعد عبدالحی کاکړ نه لند خبرونه واورو.
له شمالي وزیرستانه به کورسی کډوال وای د فوجي او انتظامی چارواکو لخوا د غشتونو ترمنځ کې د ورسته احتجاج ختم کړی دی. په بکخیل کې میشتو کډوالو تر هغه وروسته احتجاج پیل کړی و چې د جمهوریت د سمیټه د ایف سي ځواک د سفیرو په ډزو کې یو ماشوم ووژل شو او بل ټپي شو. د احتجاج دوی بېګا ختم کړ. په پاکستان کې سرلنن څخه د روان 2015 کال د پولیو د مخنیوي لپاره د ماشومانو د واکسینولو لومړی ورځنی کمپین پیل شوی دی. د دې هېواد سرکاري خبري اژانس ای پی پی لیکي چې وزیر اعظم شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې د کمپین رسمي پرانیسته وکړه او غونډې ته یې وویل چې د کمپین پر مهال به میلیونونو ماشومانو ته د پولیو وایرس څاڅکي ورکول کېږي. ټاکل شوې ده د کورمی مشران به د خبرو اترو په دوم پړاو کې نن په پېښور کې سره جرګه شي. شیعه او سنی مشران پرون په اسلام آباد کې جرګه وکړه چې په کې د جمهوریت په لومړۍ نیټه د سوي تړون تر څنګ یې د سیمې د دایمي امن پر بېلابېلو اصولو خبرې وکړې. د ایران د سیستان او بلوچستان په سروان ښار کې د افغان کډوالو په یو موټر ډزو کې یو کډوال وژل شوی او بل ټپي دی. د ایران د بشر حقوقو د څارنې سازمان حالوش پرون په یو بیان کې ویلي چې موټر له سروان خاص سیمې ته روان و چې ایراني پوځیانو پرې ډزې وکړې. د امریکا ولسمشر ویلي د روس او یوکرین ترمنځ خبرې اترې په ډېره ښه توګه روانې دي. ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل چې دوی د یوکرین او روس په ګډون د بېلابېلو اړخونو سره ملاقاتونه او خبرې اترې کوي او فکر کوي چې دا بحثونه ډېر ښه روان دي. البته هغه په دې اړه جزئیات مشخصه معلومات ورنه کړل.
لند خبرونه د عبدالحی کاکړ نه واوریدل. ورزو است یو رپورت طرف ته د شام موقتی ولسمشر احمد الشرا ویلي چې د سعودي عرب له ولی عهد محمد بن سلمان سره د اړیکو د لا خوالي او بشري او اقتصادي برخو کې په اړخیزو همکاریو خبري کړې دي. سعودي عرب د سوریې د کورنۍ جګړې پر مهال د بشار الاسد پر ضد د یاغي ډلو مالی ملاتړ کاوه. پلازمین ریاض ته د الشرا سفر د شام یا سوریې له پخواني متحد ایران څخه د دمشق ته لری کېدو یو بل نخا انګیرل شوې ده. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
احمد اشرا چې تیرونی د سوریې د یو شمیر یاغي ډلو د مشرانو تر غونډې وروسته د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو، په خپل لومړني بهرني سفر کې د یک شمې پوره سعودي عربستان ته ولاړ. له اشرا سره د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی هم ملتیا کوله. سعودي عربستان ته د اشرا د رسیدو په مهال په هوایي ډګر کې د سوریې نوی درې رنګه بیرغ هم د سعودي د بیرغ تر څنګ لیدل کېده. اشرا پر یاد کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره ولیدل. له محمد بن سلمان سره تر لیدنې وروسته اشاره په یو بیان کې وویل، موږ یو اوږده غونډه درلوده چې په ترڅ کې مو د سوریې د راتلونکي په جوړولو کې د ملاتړ لپاره رښتینی لیوالتیا واورېده او احساس کړه. د سوریې دولتي خبری اژانس سانا هم د احمد اشاره له قوله ویلي، د غونډې په جریان کې دواړو خواوو په ټولو برخو کې په ځانګړې توګه په بشري او اقتصادي چارو کې د هر اړخیزو همکاریو او د اړیکو د کچې د لوړېدو په هڅو بحثونه وکړل. د سعودي عربستان رسمي خبری اژانس هم راپور ورکړی چې دا غونډه د ورور هیواد سوریې د امنیت او ثبات د ملاتړ په لارو چارو د بحث لپاره جوړه شوې وه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د هغه ولیعهد محمد بن سلمان د لومړنیو مشرانو په ډله کې وو چې احمد اشرا ته د سوریې د لنډمهاله ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړه. سعودي عربستان چې په خوای د بشار الاسد پر ضد یاغي ډلو ملاتړ کاوه، د سوریې ورستي تحولات له نږدې څارل. په تیر هغه چې 13 دسمبر میاشت د احمد اشرف په مشرۍ حیات تحریر شام وسلوالې ډلې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه او واکې ترلاسه کړ. احمد اشرف او ورسره تړلې ډلې یو وخت القاعده سره اړیکه درلودي او په همدې سبب له پراخو بندیزونو سره مخ و. ان تر دې چې د احمد اشرف په سر چې هغه وخت د ابو محمد جولانی په نوم مشهور، متحده ایالاتونو د 10 میلیونو ډالرو جایزه یې و. وه. امریکا بیا د 2023 کال په دسمبر کې پر اشاره دا جایزه لری کړه او ویل چې هغه د امریکا له استازي سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې د اسلامي دولت ډله یا داعش به په سوریه کې فعالیت نه پرېږدي. خو له لویدي سره د اړیکو د ښه والي له تمایل سربېره پر سوریه د اروپا او امریکا بندیزونه لا هم نه دي لرې شوي. د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره نړیوالې ټولنیزې ژمنې ورکړي. ریاست د اشاره د سفر په څیر اقدامات د لویدیز د ملاتړ د ترلاسه کولو او د بندیزونو د لرې کولو په هدف ترسره کیږي، ځکه تر یوې لسیزې جګړې وروسته د سوریې بیا رغونه سلګونو میلیاردو ډالرو ته اړتیا لري. سعودي عربستان د جنوري په 12مه د سوریې د راتلونکي په تړاو د لویدیزو مشرانو په شمول د یوې غونډې کوربه و. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرهان هم تیره میاشت دمشق ته سفر کړی و او اعلان یې وکړ چې ریاد پر سوریې د بندیزونو د لرې کولو لپاره هڅې کوي.
مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو د ورسو د یو بل ریپورت طرف ته د فبرری په 2مه په خوست کې د ډاکټرانو اتحادیه او پوهنې ریاست ترمنځ یو اوکړه لیک لاسلیک شو چې لمخه به ډاکټران په خپلو شخصي کلینیکونو کې له ناروغو خوونکو د استادانو د کورنۍ او لغړو څخه فیس نه اخلي. د اقدام لپاره له سمودي راهیسې خوستي او ځوانانو د ټولنیزو رسنیو له لارې هڅې پیل کړې وي چې بالاخره ډاکټران دې کار ته تیار شو. خون کی وای د دوی تنخواګانی کمی دی او د ډاکټرانو د فیس وس نه لري. په دې اړه نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې اورو.
په خوست کې د ځوانو فعالانو او د ډاکټرانو د خپلواکې اتحادیې په ګډو هڅو او د ډاکټرانو په موافقه او رضایت پریکړه وشوه چې دوی به له ناروغو خونکو او د هغوی د کورنۍ لغړو د معاینې فیس نه اخلي او کتنه به وړیا کوي. د دې پریکړې د عملي کېدو او د پلي کېدو له بهیره د څار په خاطر د ډاکټرانو خپلواکې اتحادیې او د پوهنې ریاست د چارواکو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو. د خوست ډاکټرانو اتحادیې مشر عبدالحکیم زدران مشال راډیو ته وویل
دا تړون د خوست نه ابتدا د افغانستان ټولو ولایتونو ته په غزیدو دی او په دې کې بغیر ډاکټر د فیس نه علاوه لابراتوري معاینات دومره چې د کوم ډاکټر مصرف کیږي اب وتر وخسته کیږي. د غوښو په بخش کې هم همداسې شای دینه په عملیاتو کې یوازې په عملیاتو کې به دومره مصرف تر وخسته کیږي چې کوم په مغه باندې مصرف رچی. خو پیس په عموم کې به هر معلم ته هر استاد ته معافي
بلوري ته خون کې د ډاکټرانو لخوا د دوی د ناروغانو د فیسونو معاف کېدل یو ښه ګام بولي، خو زیاتوي په نورو برخو کې هم باید دوی سره مرسته وشي. یو تن خون کې رحمت الله راشدی وویل
دا اقدام مهم و ځکه د معلمینو معاشات کم دی، دوی او معاینات دا مهم دي. د نورو بخشونو نه موږ دا غړوند غوښتنه دي ځکه چې معاشات هم کم دی. په دغه نه د دوی د فامیل سرپرستانه او د دوی د فامیل خرچ هغه نه جګوي، نو په دا کې باید اقدام وشي.
خوستی خون کی د نړیوال ټولنې په بشری مرستو کې هم دوی ته د ونډې ورکول اړین بولي او زیاتوي دوی نشي کولای په دې تنخواو د خپل کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي. یو بل تنخون کی عبدالوهاب نیکمل وویل
یو معلم په داش پیګو او زرونه یې امکان نه لري چې خپلې وظیفې ته خپلې دنې ته رسیدګي وکړي. دغه نن سره موږ نورم وختونې درو دلته خصوصي روغتونونه شول او ترانسپورت برخه شوله او بشری مرستې شولې. بشری مرستې چې کړلای کیږي د نورو هیوادونو څخه ځون سبب څخه معلوم وي.
بل خو بیا د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي دوی د خونکو اړتیاو ته پام دی او د ډاکټرانو د فیس په شان په نورو برخو کې هم هغوی ته د اسانتیاو د برابرولو په لټه کې دي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال خیرګل منګل وویل
د تور ته همدا ډول د مالیم نور ستونزې چې دغه هم موږ درکړې دي په وخت سره به د غوستونزو ته موږ هم رسیدګي کوی او په دې حکملیک باندې چې موږ مخکې موږ تقریبا هڅه روانه کړې وې چې نن یې نتیجه الحمدلله مثبت تر وخته یې
یاد دیوی په وروستیو دوه لسیزو کې خونکو د دوی د اقتصادي ستونزو له کبله په پرلپسې ډول له اړوندو ادارو دوی ته د تنخواو د لوړولو او هغوی ته د سرپناه او د آبادۍ لپاره د ځمکو د ویشلو غوښتنه کړې خو پوره نه ده عملي شوې. دا مهال د خوست په حکومتي ښوونځیو کې شاوخوا 15,000 خونکي د زده کوونکو په ښوونه روزنه بوخت دي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي.
پر دې سربیره اونی دې خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان حکومت اسلام آباد او راولپنډی څخه د افغان کډوالو نیولو افغانستان ته ستنولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه د جنوري په 28 شوې وه او د فبروري په لومړۍ نیټه خپره شوې ده. د پاکستانی حکومت د کار په دې خارونو کې میشت افغان کډوال پریشانه کړي دي. په دوی کې هغه کډوال هم دي چې د ژوند خوندي کولو لپاره غربي هیوادونو ته د تګ په تکل کې دي. له دوی څخه ځینو مشال ریډیو ته ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند ته خطر دی. ملګرو ملتونو د پاکستانی حکومت په دې پریکړه اندېښنه ښولې ده او ویلي دي چې له افغان کډوالو سره دې نرمي وکړي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي دوی یوازې هغه کډوال په ملکي پریږدي چې د اوسېدو قانوني اسناد ولري. د مشال ریډیو خبريال راشد خټک پی رپورټ لري.
د پاکستان حکومت په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغانانو بیرته افغانستان ته لیږلو او ځینو نورو د اسلام آباد راولپنډۍ نه ویستلو پریکړه کړې ده. د پریکړې تر مخه هغه افغانان به بیرته افغانستان ته لیږل کیږي چې افغان سټیزن کارډ یعنی ای سی سی ولري. البته د پروف آف رجسټریشن کارډ یعنی پی او آر لرونکو ته تر 10 جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه شته، خو دوی به هم د اسلام آباد راولپنډۍ نه ویستل کیږي او د ملک نورو سیمو ته به لیږل کیږي. کوم دریم هیواد ته د تلو لپاره پاکستان ته په عارضي توګه راغلي افغانان هم تر یو درشم مارچ پورې د اسلام آباد راولپنډۍ نه ویستل کیږي. د ځینو رسنیو د راپورونو تر مخه دا پریکړه د وفاقي کابینې په غونډه کې په 1 جنوري وشوه، خو په دې پلان تر ډېر وخت رسې کار روان و او تیر کال په 6 نومبر په اسلام آباد کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د لاریون په مهال د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي هم اعلان کړی و چې نور به په اسلام آباد کې افغانانو ته د اوسېدو اجازه نه وي. هغه د دې وجه امنیتي ستونزې ښودلې وې. په اسلام آباد کې اوسېدونکي افغانان وایي چې د حکومت پریکړې د ویرې او اندېښنې سره مخ کړي دي، چې پولیس یې نیسي، اسناد یې ګوري او په کورونو یې چاپې وهي. خو د پولیس یو چرواکي جمشید خان مشال رادیو ته وویل چې دوی صرف بے اسناد افغانان نیسي. افغان کډوال مرضیه حفیظي مشال رادیو ته وویل چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدو نه پس چې کوم افغانان پاکستان ته راغلي دي، د هغوی بیرته افغانستان ته لیږل به دوی د جدي خطر سره مخ کړي.
پاکستان ته موږ خپل پریکړه لومړیتوب ښکاري، نه د افغانستان ستونزې، نه د افغانستان د خلکو. هغه مشکلات چې دوی به ورسره مخامخ کیږي افغانستان ته په ګرځېدو سره، دا ورته مهمه نه ده. دوی خپله موږ پالیسي جوړه کړې ده. هغه افغانان چې هغوی په 13 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی ده، ښځینه فعالینې دي، ښځینه خبریالانې دي، یا کوم کسان چې د څارنوالۍ په برخه کې کار کړی دي او مختلفو نورو برخو کې چې د هغوی ژوند واقعا نه جدي ګواښ سره مخامخ دی، او هغوی افغانستان ته ستنشي ژوندۍ نه پاتې کیږي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو د کنټرول لاندې کار کوي 13 میاشتې په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې پاکستان د اسناد لرونکو کسانو په شمول 800 افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په اسلام آباد کې د بکراشو افغان ژورنالیستانو اتحادیه پخوانی مشر محمود کوچی مشال رادیو ته وویل چې د حکومت د پریکړې نه پس اسناد لرونکي او بے اسناده ټول افغان کډوال په ویره کې دي او ټول ډېر زیات اندېښمن دي.
اکثر افغانان موږ دلته وینو چې په تیښته دي، غواړي د دې ښار نه ووځي، خو دوی به د ډېرو سرګردانو سره هلته مخامخ شي. یوه خبره دا ده چې اسلام آباد ورته لنډ په دیو چې دوی په لنډ په لنډه تلل، دغه سفارتونو کې به خپل انټرویوګانې او ځینې نور مسایل حلول چې دا موږ ته ستونزمنه ده. او بل دا ضمانت هم نه شي کېدی چې په هغه ښارونو کې چې دوی نه وي هلته کډوال کېږي، هلته به د دوی وضعیت څنګه وي، هلته به د دوی د ایستلو فرمانونه هم صادرېږي که نه.
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی مشال رادیو ته وویل چې دوی د حکومت په پلان خبر دي، ځکه چې یو شمېر افغان کډوال نیول شوي او ځینې بیرته افغانستان ته لیږل شوي هم دي.
زمونږ دا غوښتنه د حکومت نه چې دا خلکو کې بعضې داسې خلک دي چې هغوی د ډېرې مودې نه دلته کې په راولپنډۍ او په اسلام آباد کې ژوند کوي، باید چې دوی ته ټایم ورک لري شي چې ظاهره ده چې دومره وخت نه دوی دلته کې اوسېږي، نو دومره زر هغوی نه شي کوی چې دلته نه لاړ شي، ریلوکیټ شي یا بیرته افغانستان ته لاړ شي. او په دې انډاکومنټډ خلکو کې داسې خلک هم شته دي چې هغوی ته د انټرنیشنل پروټیکشن ضرورت دی، د هغوی که افغانستان ته بیرته لاړ شي نو هغوی ژوند ته هلته خطر کېدی شي. نو موږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې لکه څنګه دوی د 13 کالونو د افغانانو مېلمستیا کړي یا هغوی سپورټ کړي، باید چې دغه سپورټ حکومت جاري وساتي.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د ارکامو تر مخه په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدو نه پس تر 6 لکو پورې افغانان پاکستان ته راغلي دي. په دوی کې ګڼ شمېر هغه دي چې اروپا، امریکا او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت دي. په کال 2023 کې د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان هغه وخت لنډمهاله حکومت د بیا اسناده بهرنیانو ویستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د خیبر پختونخوا د سرکاري ملازمینو اتحادیه د پنشن اصلاحاتو خلاف خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی او اعلان یې کړی دی چې د فبروري په 10 نیټه به په اسلام آباد کې د ټول پاکستان په کچه کېدونکو احتجاجي مظاهره کې برخه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې وفاقي حکومت د 2015 کال له پیله د پنشن اصلاحاتو په نامه د سرکاري ملازمینو په پنشن او نورو مراحتو کې د کمی اعلان کړی دی. ملازمینو د خپل معاشي قتل بللې خو حکومت بیا وایي چې د خرچو راټولول لپاره د اصلاحات اړین دي. زم همکار شاین بنیری په دې اړه دا رپورت جوړ کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې د آل گورنمنت امپلایز گرین الائنس یا اگیگا په نامه د سرکاري ملازمینو د اتحادیه مشران وایي چې د فروری په 10 با په اسلام آباد کې د ټول پاکستان د سرکاري ملازمینو په احتجاجي مظاهره کې برخه اخلي او د خپل حق لپاره به غږ پورته کوي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د اتحادیه د اگزیکټیو کونسل غړي او د پرایمری استادانو د اتحادیه صوبایي مشر عزیز الله خان ویل چې دوی د اصلاحات ردوي او پر ضد د احتجاج لپاره تیاری نیولې دي.
اوس اسلام آباد کې چردې پنشن ریفارمز په حواله باندې کوم احتجاج کیږي نو داغه د پاره نن غونډه و د ټول خیبر پختونخوا تنظیمونو چونکې دا پنشن اصلاحات چې کم دي نو زیات تر د وفاق نه کیږي او راځي نو اسلام آباد په سطح باندې د ملک په سطح باندې یو احتجاجي درنه په 10 فروری باندې داغه د پاره تیارې شروع په ټول ملک کې د خیبر پختونخوا ملازمینو نن ټول تنظیمونو موجودو داږي خیبر پختونخوا پلیټ فارم باندې او په 10 فروری باندې به د خیبر پختونخوا په زرګو ملازمین د اسلام آباد ته د درنې د پارزي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب تیر کال د نومبر په 16 په کراچۍ کې د فیوچر سمیت په نامه یو غونډې ته وویل چې د کال 2015 د پیل راهیسې به سرکاري ملازمین یا کارمندان د سرکار لخوا د پنشن حقدار نه وي. نوموړي زیاته کړه چې اوس به ملازمین د خپل میاشتنی معاشونو څخه د خپل ریټایرمنت فند جوړي خو سرکاري ملازمین د خپل معاشي قتل بولی او ادا کوي چې حکومت دا هر څه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF په وینا کوي. په دغه اړه په بونیر کې د یو سرکاري سکول پرنسپل نصر الله زیب وایي چې باید حکومت د اصلاحاتو په نامه هغې له خپلو حقونو بې برخې نه کړي. نوموړي د خپل غوښتنو پاړه ویل
څومره اډ هاک الاونسز چې دی هغه د ریګولر پنشن کې شامل شي. مطلب دا دی چې دوی اوس د دې اصلاحاتو په نوم باندې دا الاونسز د پنشن نه کټ کړي. دغه شان زمونږ جی پی پړنو دی او سی پی پړ نوم ولېخې دي نو د دغه سی پی پړ خاتمه دی وشي اغه جی پی پړ دی بحال کړی شي. د سرکاري ملازم نه په هر میاش کې د ګریډ مناسب ستنخوا یې سکټ کیږي اغه د هغه په جی پی پړ کې جمع کیږي او پاغه باقاعده انټرست راځي. سرکاري اداري چې دی د هغه نچکاری چې دا پرایوټایزیشن روان دی نو دا سلسله دی بند کړي.
په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمینو د جنوري په 22 او 23 هم په پیښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجونه کړي وو. د سکولونو د اتحادیې صوبایي مشر عزیز الله خان وایي چې صوبایي حکومت هم د دوی دوه الاونسونه ختم کړي دي. نوموړي د حکومت سره د مذاکراتو په اړه وویل
تر ماخام پورې منګ دې ده کې ټول سرکاري ملازمین موجود وو ته حکومت د طرفه اس قسمه د مذاکرات او خبره یادا سې سو اغرانل لنګ کې انتظامی خپل کوشش کولو چې چیزو روډ بندون انتظامی کوشش ته چیر مذاکرات وشي او روډ کولو شي. مذاکراتی اور اون پکیو شو واغا اسپیشل سیکٹری فائنانس سرا چونکہ اگوی چیر ما تھا صرف دا ویلی شوی چی تا ڈیمانڈز نوٹ کا نور فیصلہ با مشاران کئی و بیا با مراغواری نو بیا پا 23 تاریخ باندے ہم ملازمین رو اتل بیا پا آغی باندے دیر بدترین شیلنگو شو تا شیلنگ ما نتیجہ کے احتجاج چون آغا پوسپون کرے شو ترمازگر
حکومت د ملازمینو د غوښتنو په اړه تازه سند ویلي خو د خزانه وزیر محمد اورنګزیب تیر کال د نومبر په میاشت کې د اصلاحاتو اعلانولو پر مهال ویلي وو چې د پنشن موجوده نظام هر کال په وفاقي حکومت خواو شاد د 100 بلین روپو بوج چي نوموړي زیاته کړې وه چې د اصلاحات د لګښتونو د کمولو او اقتصادي ثبات د ودې لپاره د حکومت د پراخ استراتیجی یو برخه ده.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورزوست یو بل رپورٹ طرف ته په مومندو کې دولسي او شخصي روختون پبلک پرایویټ پارتنرشپ لتیرو یوې میاشتې راهیسې بند پروت دی او کارکوونکو ته تنخواګانې هم نه دي ورکړل شوې. دا روختون په 2020 کال کې جوړ شوی او لتیرې پرتی بخنه غواړم او له تیرو سیمو څخه خلک بخنه غواړم او لره پرتو سیمو ته خلک د درملنې لپاره به ورته ورتلل. صحیح خلکو غوښتنه کړې ده چې روغتون دې فعال کړل شي او عملی ترې تنخواګانې ورکړل شي. په سیمه کې د صوبایي سملی استازي ډاډ ورکوي چې روغتون فعالول لپاره ورته فنډونه جاری شوي دي. په دې اړه د شانواز ترګزی دا رپورټ اورو.
په مومندو کې پبلک پرایویټ پارټنرشپ روغتون بند شوی. دا روغتون چې د صوبای حکومت لخوا د عوامي او نجی شراکت داری د نظام د لاندې په لکاړو کې جوړ شو یو میاشت وړاندې بند شو. دغه روغتون عملی ته د تیرو یوولسو میاشتو راهیسې میاشتني معاشونه نه ورکېدل چې له هغې راهیسې ورته ښه ډاکټران او ځینې نور سهولتونه کمېدل شروع شو، خو یوه میاشت وړاندې دغه روغتون بند شو. فردوس خان صاحبی چې سیاسي او سماجی مبارز دی، مشال ریډیو ته وایي چې دوی ډیر وار د حکومتي چارواکو سره د روغتون په اړه خبرې کړي خو هیڅوک یې غم نه کوي.
دیزی خلق اکثریت شکم دی دا غریبانان هم دی دا پشاور تا تگ یا باجول تا تگ دا دی نشی برداشت کولی. په دې سلسله کې منګه د ډی جی او مومن سره د ډی سی او مومن سره وقتاً فوقتاً میټینګونه هم وشولو. هغه موږ ته یدهانه نه هم راکړلې خو په هغې باندې اوس پورې هیڅ قسمه کار ونه کړی شلو. او زموږ دا مطالبه ده دا اسپتال اوس د مرف د کوم جی او این جی او ده که دی دغه پیسې نشي ورکولی نو بس موږ ته دی سرکاري سټاف راولي. زبنګ کار د عوامو کار د دې سره دی چې اسپتال کولاو شي.
د دغه روغتون یو کارکوونکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، خو د معلوماتو سره سمې چې دغلته به د ورځې د 100 نه زیات د او پی ډي نومې خاخ او تر دغې کم مریضان به ایمرجنسي نومې څانګې ته ورتل. د بیا زیاته کړه چې دی اوس په خپله هم کوم بل ځای کې په کار بوخت دی، خو بیا هم که حکومت ورته دغه روغتون واپس شروع کړ او معاشونه یې ورته ورکړل بیا به هم دغه روغتون ته ورشي. فضل ودود صاحب هم د لکارو تاثیر وسیدون کې دی. هغه وای دغه روغتون کې ډیر اعلی سہولتونه موجود نه یوازې د محمدو بلکې د باجوړ نه به هم ځینې خلک علاج لورتل.
نو د صافو خلکو نه علاوه د بایزو فایزو د ناوګۍ او دغه شانتا د دویزو پورې چې کم دی دغه خلک به چې کم دی اسپتال ته راتلل دیو ته به چې کم دی هغه د صحت اسانتیاوې چې کم دی میلاوېدلې. خو اوس د تیرې ډېر مودې راهیسې چې کم دی دې اسپتال ته چې کم دی تنخواګانې ډاکترانو ته نه میلاویږي.
په مومندو کې دغه یوازینی روغتون چې غیر سرکاري ادارو په کې خپل خدمات ورکول او د سیمې ولس ور باندې ډېر خوشاله و. د مومندو د ترقیاتي کارونو لپاره د صوبای حکومت مقرر چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومند وویل لنډ ورځو کې به دغه روغتون یو وار بیا لکه د پخوا په څیر شروع شي.
او تقریبا 10 کروڑ روپۍ هغې ته ریلیز شولې څه د پاس کم از کم دغه هسپتال بېرته هغې سره بحال شي څنګه چې مخکې بحال شوي، ځکه چې غټ هسپتال دی، اکسپنډیچر پرې ډېر شوي دي او په جدید طریقه جوړ شوی دی. خو بس کم چې پکې ډاکټرانو او کم چې نرسانو د هغوی تنخواګانو په وجه باندې بند شو، نو انشاءالله هغه تنخواګانو ته دوباره فعال شي.
یاد روغتون د ستمبر په 24 2020 کال کې شروع شو. په اولنی وختونو کې دغه روغتون کې د کرونا ناروغۍ نه علاوه د خپل حیثیت په مطابق د هر رقم ناروغانو علاجونه پکې کېدل چې ولس اوس هم د هغه پخوا په شان د علاجونو لپاره د بیا شروع کېدو غوښتنه کوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
په پیښور کې د جنوري له لسمې څخه د تاریخي ناز سینما د ړنګولو کار پیل شوی دی. د سینما له ړنګېدو سره نه یوازې د ښار یو تاریخي ودانۍ له منځه ځي، بلکې د تفریح او کلتوري سلې هم روانېږي. نه یوازې ناز، بلکې د پیښور او خیبر پختونخوا په نورو ښارونو کې هم یو شمېر سینماګانې یا خو ورانې کړل شوي دي او یا تړل شوي دي. د چارو پوهان دا یو لوی کلتوري زیان ګڼي. په دې اړه د خالدي نیاز دا رپورټ اورو.
مینا خوزتا سازا زلنا کو خو پختانا جبا میں دہایا پا بند بند دیوا
عشقی و پاکن جذبہ دا عشقی بادت دے عشقی و نور دے زکر چھ عشق تا عشق نا
کلا بالا حصار سرویس دی ناس سنیما کال لول سوا دیرشن کی جوڑکڑل چھے ویوا چی اول با پکی دا خلکو گن گنوا. دا ناس سنیما منیجر محمد نعیم وائی خلق سنیما تا نرازی او خرچی سیوا دی، دا بجلی بلون زیاد رازی او امدنی کم دی. چی لوجی مالک دا فیصله اکڑا چی ناس سنیما ختم کرل شی. دا ناس سنیما منیجر ترمخا نننا سوکا لولان دی با دا سنیما کاروبار خو خلق با زیاد تشمیرہ کی راتلل، ولی کرونا وائرس دوران دا دوی کاروبار تا ډیر زیان رسیدلې دی.
پنځه کاله پہلو خو یو بیماری مسله و چې کرونا رالو، هغه ډېره کاروبار تباه شو. خو بعد کې بیا سنګونه جوړولو ډېره کم شوې. کمې پروډوسرانو هغه تقریبا هغې ته ډېره زیات نقصان شوی دی. پښتو فلم خو یو سرکټ ختم شوی دی، یو کې پی پی سرکټ وکړ دی. مردان سو پوهاټ بنو لوخار شو دی، دا ټول سینماګان هلته ختم شوی دی.
قسم د ناز سنیما منیجر کرونا وائرس او د خلکو نه راتګ د سنیماګانو بندیدو وجوهات بولی، ولی د پښتو ډرامو او فلمونو اداکار نیک خان وای د پښتو ژبې فلمونو کې یکسانیت وی. دغه فلمونو کې د ډایرکټر په ځای د سنیما مالکانو رائے ته اهمیت ورکولی شي.
سنیما اونرز ډیکټیشن ورکوي او ورته وی چې راته صبح په فلم کې آئٹم سانگ اچھوئی، دا چرسو گانا با پکی اچھوئی، دا باران گانا با پکی اچھوئی، بیا با پکی تاسو دا فلان فلان دا آرٹسٹان اچھوئی، دا فلم سٹارز با پکی اچھوئی، دا با کاسٹ کوئی، او دی دا با ٹوپای کگی اگ دی، دی دا با غٹ غٹ بریتون لگوئی، دی دا با وستا ور کوئی، دی دا با سادر اچھوئی، دا غٹ ڈکٹیشن ورطا ملاوی گی، نو پا دی کی با سوال دا پیدا کی گی، چی دا ڈریکٹرز کریٹیویٹی کم زیتا لڑا، دا غا اتھارٹی کم زیتا لڑا. زمونگا پا فلم کی یکسانیت ډیر زیات دی، زمونگ پا سکرپٹ کی یکسانیت دی، اماغا ڈز ڈوز دی، اماغا ایکشن دی، اماغا وائلنس دی پکی. او بل دادا چی زمونگا کم فلم سٹارز دی اغوی گیٹ اپ سیم وی.
دا چی پی خبر کی خلق والی دا سنیماگانو مخ نکی پا اڑی شمس الحادی وائی دا پختو چبی فلمونا دا پختنو دا کلتور نمائندگی نکی. دی وائی دا ٹولو فلمونو یو شان کہانی وی. د سنیماګانو ماحول داسې نیوي چې خلک ورته لاړ شي او فلمونه وګوري. شمس الحادی ترمخه کال 2018 کې پیښور کې یو فلم سینما کې کتلی و چې لروسته د سینما مخه نه ده کړې. د زیاته کړې ده د سوشل میډیا او موبایل راتګ سره هم خلکو سینماګانو ته تګ پریښو دی دی.
په ټیک ټاک سو باندې دا شارټ شارټ فلمز جوړیږي لوکل لیول باندې، هغه فنی هومي، هغه سیریس هومي، یا واوی کې خو کنټینټ هومي. د دې نه علاوه فیس بک یا یوټیوب وغیرہ خلک یوز کوي، نو هغه ته متبادل انټرټینمنټ ذریعہ ملاو دي. زما په دې وجه باندې نه صرف موږ خپل پیښور کې وګورو، بلکې اوورآل وګورو نو په ګلوبلی په دې انډسټری باندې راغې یو ډېر امپیکټ غورځېدلی دی نیگیټیو.
نیکان وای د پیښور سینماګانو کې د سهولتونو هم کمې دي چې ورته خصوصي پاملرنه پکار ده. نوموړی وای سینماګانو کې جدید ټکنالوژي نه ګټه ترلاسه کول پکار دي چې د خلکو توجه ترلاسه کړل شي.
زمونږ د سینما حال چې کوم حال دی، هغه ډېر بد حال دی. زما فلم ریلیز شو نو زه ډېر په شرم باندې لاړم، ځکه چې د سینما چې کوم کنډیشن و ډېر زیات خراب و. زه چې بیا کېناستم نو د کورسو حالت ډېر زیات خراب و. زمونږ چې غیر چاپیر کم دیوالونه و، هغه هم ډېر زیات ګندو، ماحول ډېر زیات ګندو. سکرین چې کوم لګېدلې و، هغه باندې د فلم پته نه لګېده چې یاره دا څه دي، لکه ښکارېدم نه. خو بیا دی کې زمونږ چې کوم آډینس دی، هغې سره لکه مطلب دا پوره ازادي وه چې هغې که څوک سګریټس کی، که څوک چرس کی، هغې لګیا و دومره لوګي جوړ کړي وو چې سکرین د سره ښکارېدو نه. دغه وجوهات دي چې زمونږ فلمونه تباه شو.
د فن سره تړلي پوهان وایي
کچری د پښتنو کلتور او ځوان کل دلچسپی مطابق فلمونه جوړ کړل شي، سینماګانو ته جدید ټکنالوژي ورسول شي، د سینماګانو ماحول ښه کولو سره نوي ټیلنټ ته هم موقع ورکړل شي، نو ممکن ده چې راتلونکي کې خلک د سینماګانو مخ وکړي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.